سلامنا استری مسی وخت د غرمې دولس بجې سوې نن د زیارت ورځ د 2018 میلادي کال د اگست 9 نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بل خبري کې کوم زه عبدالحی کاکړ خبرتای کوم. نن د پاکستان په څلور واړو صوبو کې د انتخاباتي کمیشنونو مخې ته د سیاسي ګوندونو د انتخاباتو کې د مبینه دندې ضد احتجاج او د دې ترڅنګ د پرون د احتجاج او بیا د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی دپاره د محمود خان د تحریک انصاف لخوا نومول شوی دی او یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. خو په پیل کې به بشیر بهاش خبرونه وړاندې کړي.
اپوزیشن ګوندونه په تیرو ټاکنو کې د مبینه درغلیو خلاف نن د پاکستان په بیلابیلو برخو کې مظاهره کوي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی لپاره د محمود خان نوم اعلان شوی دی او امریکا په روس نوي بندیزونه اعلان کړي. د خبرونو تفصیل. اپوزیشن ګوندونه د جولای په 25مه شو ټاکنو کې د مبینه درغلیو په خلاف نن د اگست په 9مه په ټول پاکستان کې مظاهره کوي. دوی په اسلام آباد کې پرون په یو مظاهره کې اعلان کړی و چې سر لنن څخه به په صوبو کې د انتخاباتو کمیشن دفترونو مخې ته خپل اعتراضونو ته دوام ورکوي. په دې ګوندونو کې عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام، فی پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون شامل دي. د پاکستان ټاکنو کمیشن دغه انتخابات چې تحریک انصاف پکې تر ټولو ډېرې رایې وړي شفاف اعلان کړی دي. پاکستان تحریک انصاف لخوا د سوات څخه صوبایي اسمبلی ته بریالی شوی سیاستوال محمود خان د خیبر پختونخوا وزیر اعلی لپاره نومول دی. محمود خان وزیر اعلی ته تر نومول کېدو مخکې تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د دوی حکومت به پخوانۍ پرمختیایي منصوبې ژر پوره کوي او د نوو هغو لپاره به کار پیلوي.
هغه پیر مونږ سره مرکزی حکومت نه مونږ ډېر زیات مشکلات هم هغه سره او دې په لبه انشاءالله خپل حکومت ته مرکز کې بم د پی ټی آی حکومت دی صوبه کې بمي دواړه به په یو پیچ پانی انشاءالله ماحول بم خی او انشاءالله دې په لبه دا غنه بهترین ډیلیورنس کیږي.
محمود خان په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف په تیر حکومت کې د سلګری او لوبو او کلتور وزیر پاتې شوی دی. پاکستان تحریک انصاف د حکومت جوړولو لپاره د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ګوند سره یو شپږ نقطي معاهده ته رسیدلې. پرون په کوټه کې د تحریک انصاف مرسیال مشر شاه محمود قریشي خبرلان ته وویل چې دا معاهده غوښتنه کوي چې د دوی حکومت د غیب کړو کسانو موندلو لپاره په پوره ژمنتیا کار وکړي. همداراز د ترګري پر ضد د عمل قامی پلان باید سم عملي شي. د طبي زیرمو ویش باید په انصاف ولاړ وي. بلوچستان کې باید ډیمونه جوړ شي. د وفاقي دندو په برخو کې باید د بلوچستان شپږ فیصد کوټه وساتل شي او له دې صوبې څخه باید ټول افغان کډوال په احترام خپل وطن ته ستانه کړل شي. د دې کارونو په بدل کې به قامی اسمبلی کې د بلوچستان نېشنل پارټي منګل څلور غړي خپل رای د وزیر اعظم چوکۍ لپاره د تحریک انصاف نوماند یا نامزد عمران خان ته ورکړي. د جنوبی وزیرستان د لدې سمې کوټ لنګرخیل خلک له حکومت د ړنګو شو کورنو بیا رغونې لپاره مرسته غواړي. په دوی کې یو تن شیر بادشاه د اګست په 9مه مشال ریډیو ته وویل چې د پوځ او طالبان ترمنځ نښتو کې په لسګونه کورنه وران شوي دي خو لا یې هم حکومت مرسته نه ده کړې. خو د قبلي
د میشته چورا د کوټ ملې دی په دا جنگ شه غونډه ډنګې شوې دي او د میشرا نور پورې پورې کلی دی لکا واړی کای مانجا ژای ساغر جای ټاټای دا غون متاثر شوې دي. دا د میرا د ډنګې ملې سروې نه دو شوې. میش دا اپیل کاوی چې د میرا د ډنګې ملې سروې ورشي.
بلخوا د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم اداري اف ډي ایم ای وین احسان داوړ مشال ریډیو ته ویل چې ډېر ژر به د نورو جنگځپلو کلو په شان په کوټ لنګرخیلو کې هم سروې وکړي او لازمه مرسته به ترسره کړي. د پاکستان تحریک انصاف مطبوعاتو څنګه وایي د اګست په 8مه په اسلام آباد کې د امریکي سرپرست سفیر جان هاور په بنی ګالا کې د ممکن وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات او په همدغه ورځ ورته د ایران ولسمشر حسن روحاني ټلیفون وکړ. تحریک انصاف په خپل ویبسایټ لیکلي چې عمران خان جان هاور سره د تجارتي اړیکو زیاتولو ترڅنګ د افغانستان پر امنیت خبرې کړې دي. د ویبسایټ تر مخه بلخوا ایراني ولسمشر حسن روحاني عمران خان ته تر وزیر اعظم کېدو وروسته تهران ته د ورتګ بلنه ورکړې ده چې نوموړي هم منلې. د پېښور پوهنتون پښتو اکیډمۍ مشر نصر الله جان وزیر وایي د پښتو پرمختګ په نامه نړیوال درې ورځني کانفرنس کې نړیوال درې ورځني کانفرنس د اګست په 8مه په باړګلې کې په دې وادې سره ختم شو چې پښتو ژبې ته به د نوي دور او ټکنالوژي سره سمولو لپاره کار زیاتېږي. هغه پرون مشال ریډیو ته وویل چې په غونډه کې د ډیورنډ کرښې دواړو خواوو پوهانو ترڅنګ له ځینو نورو ملکونو هم ادیبان ورغلي وو. د افغانستان په سرحد کابل کې د سولې حرکت نن یو غونډه کوي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست د اګست په تمه مشال ریډیو ته ویل په دې غونډه کې به د هیواد له بېلابېلو سیمو خلک برخه اخلي او احتجاجي جلسې ته به ورتئ. د سولې حرکت د جون په میاشت کې له هلمند څخه پیل او تر 8 ورځې پیدل سفر وروسته کابل ته ورسید. دوی اوس دغلته د احتجاج په توګه خیمې وهلې او د سولې د مذاکراتو پیلولو غوښتنه کوي. افغان حکومت او ناټو ځواکونو د دې کار ملاتړ ښودلی دی. طالبانو د سولې له مذاکراتو پیلولو انکار کړی. وایي لومړی دې د بهرنیو ځواکونو وتلو مهالویش په ډاګه شي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو واورئ. پر روس د امریکې د نوو بندیزونو اعلان په نړیوال مارکیټ او د روس په پیسو بد اغیزه کړې ده. د روس پیسې روبل د ډالر په وړاندې 3.1% کمی شوي چې له 2018 کال راهیسې تر ټولو ډېر کمېدل دي. پرون ناوخته اعلان شوي دا بندیزونه به د اګست له 2 عملي کېدل پیل شي. برتانیا او امریکا وایي چې د کافي شواهدو له مخې ویلی شي چې روس د مارچ په میاشت کې پر خپل پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه په لور د زهرجنو پوځي کیمیاوي موادو برید کړی و. دوی سخت ناروغه شول خو روس ته وژغورل شول. په واشنگټن کې د روس سفارت پرون په یوه خبر پاڼه کې د الزامونو یو ځل بیا رد کړي دي او لګیدلي بندیزونه یې غندلي دي. د امریکې د پوځ مرکزي قماندي قماندان جنرال جوزف ووچل ویلي چې په هرمز تنګي اوبو کې د ایراني سمندري ځواک تمرینونه چې ګڼو وړو کښتۍ اوبو کې برخه اخیستې د امریکې د اقتصادي بندیزونو په غبرګون کې یو پیغام لیږل وو. ووچل د اګست په 8 د امریکې په دفاع وزارت کې خبر اعلان ته وویل چې ایران تر هغې وروسته خپل پوځي قوت ښودلی چې سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواک ګواښ وکړ چې دا تنګي به بند کړي. د هغه په خبره بیرته ایران ته پیغام واستولی چې دوی خبر دي او د ځان خوندي ساتلو لپاره تیار هم دي. دا اوتر دی محل د مشال ریډیو خبرونه اوس د موسم حال او پیسو به یو
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 144 روپۍ 80 پیسې اغستل کیږي او په 111 روپۍ 20 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 155 روپۍ 80 پیسې او په 155 روپۍ 20 پیسې. یو یورو په 109 روپۍ 20 پیسې او په 109 روپۍ 80 پیسې. د متحد عرب امارات درهم په 22 روپۍ 90 پیسې او په 23 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 22 روپۍ 20 پیسې او په 23 روپۍ ویخ پیسې. او 333 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 322 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانۍ په یو روپی 88 پیسې اغستل کیږي او په یو روپی 10 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 28، بنو کې 28 او 29، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له بشیر غواشو اوریدل. به هم د موسم او کرنسی حال واوریدي او اوسم په روانه غړی کې د جن نور رپورټونو تر څنګ دا رپورټونه. پاکستان د هغو ګوندونو اتحاد چې تور لګوي د جولای 15 په انتخاباتو کې داندلې سوي نن د څلور واړو صوبو انتخاباتي کمیشنونو مخ ته احتجاج کوي. دوی پرون په اسلام آباد کې هم احتجاج کړی وو. د پښتونخوا ملي پارټي مشر محمد خان اڅکزی د احتجاجونو په اړه وایي
دا خو شروعات دی، دا خو الف دی، اوس درې پور لیکل دي، دا به ګام په ګام مخ په وړاندې ځي.
دا تحریک انصاف مشر عمران خان د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی لپاره محمود خان نومولی دی. نوموړي د خپل راتلونکي حکومت په اړه مشالې ډوته ویل
چې کوم روان پروجیکټ سي انشاءالله تر بیا دوم دا زر تزر خپل دغه دور سي او خلکو ته دغه افادیت چې دغه ته ملاوي.
د خیبر پښتونخوا د بټاباد په باړه گلی کې د پښتو درې ورځنی نړیوال کانفرنس پرون پای ته ورسېدل. څه فیصله وشوه؟
پښتو دی د سرکاري ژبه سي، پښتو دی دفتري ژبه سي، پښتو دی تعلیمي ژبه سي. د پښتو ژبې او د مارکیټ ترمنځ څرنګه بنیادي تړون جوړېدلی شي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشالې ډو سره اوسه. لکه څنګه تاسو اوریدل د پاکستان د هغو ګوندونو اتحاد چې تور لګوي د جولای 15 په انتخاباتو کې داندې سوي دا نن د څلور واړو صوبو انتخاباتي کمیشنونو مخې ته احتجاج کوي. کوشش کوو چې له خپل خبریال سره په دې اړه خبرې وکړو خو په ټلیفون کې شایسته ستونزه ده، نو ممکن نه ده چې خبرې وسرو کاسوي. خو البته هم پرون په اسلام آباد کې انتخاباتي کمیشن مخې ته هغو ګوندونو بیا احتجاج وکړی چې هم دغه تور لګوي چې جولای 15 انتخاباتو کې داندې سوي ده. په دې کې د پیپلز پارټي، مسلم لیگ نون، متحده مسیح عمل عوامی نیشنل ګوند، پښتونخوا ملي پارټي او نیشنل پارټي مشران او کارکنانو د انتخابي کمیشن پر ضد نارې ووهلې. پر دې مهال د سیاسي ګوندونو مشرانو وینا وکړې او انتخاباتي کمیشن او فوج یې تورن کړې چې د دوی په خبره په انتخاباتو کې درغلي کړې ده، خو کمیشن او فوج دا تورونه ردوي. په دې انتخاباتو کې تحریک انصاف زیاتی چوکۍ ګټلې دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د متحده مجلس عمل صدر مولانا فضل الرحمن احتجاجي مظاهرې ته وویل الیکشن کمیشن په آزاد او شفاف انتخابات کولو کې ناکامه شوی دی، نو په کار ده چې د یاد کمیشن ټول غړي دي استعفا ورکړي. د نوموړي وینا وه د انتخاباتو نتیجې په کلکه سره ردوو، نه خو جعلي اکثریت او نه جعلي وزیر اعظم منلو ته تیار یو. د انتخاباتو د نتیجو د لارې د ولس په حق ډاکه اچولی شوې ده، نو د احتجاجونو د لړۍ باید تر هغه وخت جاری وي تر څو چې غوښتنې ونه منل شي. د ذکر دا چې د تیرې جمعې په ورځ اپوزیشن ګوندونو فیصله کړې وه چې د اګست په اتمه به په اسلام آباد کې د ټاکنو کمیشن مرکزی دفتر مخې ته او په نهمه نیټه به د یاد کمیشن صوبایي دفترونو مخې ته احتجاجي مظاهرې کوي. د مسلم لیگ نون د خیبر پختونخوا صدر امیر مقام مشال ریډیو ته وویل په انتخاباتو کې په لویه پیمانه درغلي کړې شوې ده، نو خپل احتجاج ریکارډ کولو لپاره د الیکشن کمیشن دفتر مخې ته راجمع شوې دي.
پی جمعیت اور بلوچستان پارٹی ٹول خلق پدے کے شریک تھے اور ٹولتا مشترکہ تحفظات یوگی لشکوا چہرا پہ الیکشن کے بے تحاشا داندی سے دا اور الیکشن سلیکشن سے ذکر اندر مختلف پارٹوں والا خلق میں سرا کون شوی اور پلا احتجاج دے الیکشن کمیشن مخ کی ریکارڈ کی یا اظہار کی چمنگ پر خبر پوئی چی ہم سر ظلم شہر اور زیادہ شہر
بلخوا دا ٹاکنو کمیشن پہ انتخابات کے دا ٹگئی تورونا ردوی اوائی انتخابات شفاف او منصفانہ و خود عوامی نیشنل گوند یو مخکخ افراسیاب خټک وایي الیکشن کمیشن خپل ډیوټي تر سره کولو کې په مکمل توګه ناکامه شوې ده، نو ځکه یې پر ضد دا تحریک شروع کړې ده.
چا داندلی کړې ده وایي د پاکستان د خلکو د رائے نه یریدل. اول خو دوه کالانه مقدمه و چلولې، ځنې خلک په زور ټیل کړل چې عمران خان پارټۍ ته لاړ شي، مخالفین ډیسکوالیفای کړل. خو دا ټولې کیسې چې بیا هم د ډاډا نو چې الیکشن ګټي، نو بیا د الیکشن په ورځ په لوی لاس باندې داسې درغلي وکړه چې ټول خلک پوه شول دا جرنیلانو او دا ججانو هغوی حکومت نه جوړوي، هغوی د شګو بوجۍ خپل مخې ته کې دي. دا جعلي منډیټ دی، دا نمایندګر نه دی ولس.
د ذکر دا چې د احتجاجي مظاهرې لپاره د امنیت هم سخت انتظامات کړی شوي وو او د اسلام آباد انتظامیه تر مخه چې 1500 پورې پولیس اهلکاران یې ځای په ځای کړی وو.
تاسو د احتجاج په اړه رپورټ اوریدی. او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر ویلي په انتخاباتو کې دوی په وینا د سوي داندلي پر ضد پیل سوی احتجاجي تحریک به نور هم پراخوي. محمد خان اڅکزی پرون په اسلام آباد کې د انتخابي کمیشن مخ ته د احتجاج پر مهال موجود و او هلته له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې غوښتنه وکړه چې باید انتخاباتي کمیشن په سوي داندلي بخښنه وغواړي او له سره انتخابات وکړي. قسم نوموړي د داندلي تور پر کمیشن او فوج ولګاوه، خو دواړو دا تورونه رد کړي او انتخاباتي کمیشن وایي انتخابات شفاف سوي دي. د مرکې په سر کې له محمود خان اڅکزی څخه وپوښتل شو چې آیا دوی به وتوانېږي چې د احتجاجي تحریک له لارې خپلې غوښتنې په حکومت او انتخابي کمیشن ومني. د هغه جواب
د پاکستان په اویا کلن تاریخ کې دا لومړی انتخابات دي چې یو مخ ټولو پارټیانو ولیدل چې دې کې درغلي شوي. هغه پارټیانې چې سټونه یې ګټلي دي هغه هم وایي چې بایللې دي هغه هم وایي. د عمران خان د پارټۍ نه علاوه په پاکستان کې شاید یو کاف لیګ نور د پاکستان ټولو پارټیانو ویل دي چې دې کې درغلي ده. دا اندلی شوې ده او ډېره کلکه شوې ده. دې کې تر ټولو خطرناکه خبره دا ده په دې کې فوجي ادارې مداخلت کوي. د پاکستان د آئین مطابق هر فوجي دا هر فقط په سیاست کار نه لرم. موږ فوجان سي عين نو مني دا فیډریشن د خطر لا پښتون بلوڅ نه پنجابي دا رضاکارانه فیډریشن دی. د دوی یو مقدس عين دی. دا غي عين ته په وینا دا ده چې دلته به د ولس په ووټ قائم پارلیمنت د طاقت سرچینه له بده مرغه د پاکستان عين جوړ شوی دی. خصوصا د 1900 زموږ فوجي ادارې دا کوشش کوي چې د مرزي حکومتونه جوړ کړي. پاکستان ډیر تنها دی. په دې حالات کې د ولس منتخب دا ملک بچاول شي.
تا مظاهره ټول ګوندونو شروع کړي دا څنګه د دې باندې نتایج خراوزي؟
دا خو شروعات دي. دغه الف ته اوس درې پور لیکل دي دا به ګام په ګام مخ په وړاندې ځي. څو ورځې وړاندې ان پی احتجاج کړي او په پېښور پښتونخوا کې د زړوند احتجاج بیا پښتونخوا ملي پارټي په دغه کې کړي او جنوبي پښتونخوا کې نن مولانا صاحب احتجاج کړي دي د پاکستان ټول هاي ویز بند. نو دا خو اشاره دي چې د دې نه معلومیږي چې ولس تیار وي.
غوښتنې خو لګیاي کوي کړه دې څه نتایج نه راوزی نو راتلون کې لای عمل بم صحیح
نتایج به خامخا راوزی ولست طاقت د خدای طاقت ته ولسونه شوکون ته راوزی تا په ترکی کې ولید کمونیزم په اخر شپو کې تا ولید چې ولست د مشکو صوت راووته خلک چې خون ته پرې وسل کمونیزم نشکور ولست خپه ده ولست خفغان ته د غوښ کې شو دل شي او چې کوم درغلی سوي ده په لاغي دي مافي واغوزل شي او د پارتيانو په مشوره دي د نوې انتخاباتو تابع او
الیکشن کمیشن لندونه واک اختیار ورکو د هغه باوجود د قسمه الیکشن کول نو څنګه غنې جداد الیکشن کمیشن ناکامی ده
الیکشن کمیشن به هم همت کوي پارلمان دته بهترین دغه ورکا طاقت یې ورکه او زه د طاقت د نشا وخت مشته پته د شخص دی د همت کوي موږ به سبوتونه ورکو په کلا عبد الله کې یو ټیچر خلګ راوستل د تربیت لپاره چې دا به افسرانی په دغه هغه چې راغې د خو یو نه په سکول کې نه دی دا څنګه لګوي دا چې خلګ لګولې سبوتونه به حساب دي مسجد روډ کوټه کې ما شام د شپې ویډیو شته شپږ زره وټونه په دغه کې پراته دي ته نه دي چې شاو ته با چې ځای کې ټول پولینګ سټیشنان ملیشو دغه وخت په لاس کې شل پولینګ سټیشن ټول ورځ له سهار تر مازیګره په جګړه روانه و په سل کې وو وټه په سل کې دیارلس وټه په سل کې شل وټه چې ټول سره راځم کې په سل کې درې وټه ول ویدل په شل زره وټه کې دوه زره وټه ول ویدل تر ما شام د دې په سن کې لوټ پولینګ سټیشنان چې هغه د دوی د یارانو هغه ته حواله کړ په شل پولینګ سټیشن کې ته نیوي پیسه در تر سل پیسه پر وټه ول
او د پښتونخوا ملي پارټي مشر محمد خان اڅکزای په پاکستان کې د اپوزیشن لوی اتحاد ویلي په انتخاباتو کې درغلي او د ټاکنو نتیجو ضد احتجاجي لړۍ ته دوام ورکوي د ګوندونو لسکونو مشرانو پر په اسلام آباد کې د انتخاباتو کمیشن مخې ته احتجاج وکړ او نن د پاکستان لکه څنګه چې مو د صوبو په صوبو مرکزونو کې مظاهره کوي کمیشن وايي د جولای په 15مه ټاکنې پاکي او منصفانه دي په امر سره د اپوزیشن ګوندونو د ائتلاف ته احتجاج او د پر اثراتو باندې رپورت جوړ کړی
په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو لوی اتحاد د انتخاباتي نتیجو ضد د احتجاجونو لړۍ پیل کړې ده په دې ترڅ کې د اگست پر اتمه په اسلام آباد کې د سیاسي مشرانو او د جولای 15مه ټاکنو ته ولاړ لسګونه امیدوارانو د الیکشن کمیشن دفتر مخې ته نارې وهلې د اپوزیشن په لوی اتحاد کې شامل ګوندونو په ټاکنو کې د پاکستان تحریک انصاف په حق کې د ټګۍ له تورونو پورې کولو سره د الیکشن کمیشن د لوړپوړو چارواکو د استعفا غوښتنه کړې ده د انتخاباتي کمیشن مشر سردار رضا خان او نورو چارواکو یې په وار وار د ټګۍ تورونه رد کړي او وایي چې د قومي او صوبایي اسمبلۍ او انتخابات رانه او منصفانه ول کمیشن دا هم ویلي دي چې مشر یې استعفا نه ورکوي د کمیشن له وروستیو نتیجو سره سم پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ 112 څوکۍ ګټلې دي د ګوند مشر عمران خان د جولای پر 26مه په وینا کې ژمنه کړې و چې د درغلیو د تورونو د پلټنو لپاره له هر ګوند سره همکاري ته تیار دی پښتنه دا ده چې احتجاجونه څه نتیجې او د پاکستان د سیاسي نظام پر راتلونکو څه اغیز لرلی شي شنون کې وایي د مخالفو ګوندونو لوی اتحاد د احتجاجونو لارې بدلون نشي راوستي د کراچۍ پوهنتون د سیاسياتو او نړیوالو اړیکو د څانګې پخوانی استاد ډاکټر مهرون نساء علي وایي د اپوزیشن ګوندونو اتحاد کمزور او ویشل دی د دې پان په دې ائتلاف کې بل زده ده چې ټول ګوندونه د مختلفو نظریو دي نو ځکه یو او پیاوړی دریځ نشي لرلی ډاکټر مهرون نساء علي وایي البته دا ده چې اپوزیشن به د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ راتلونکي ائتلافي حکومت ته په پارلمان کې دننه مشکلات پیدا کړي
ما ته نه ښکاري چې د احتجاج به تر ډېره وخته روان وي دا زیات پر راتلونکو حالاتو لکه د نوي حکومت جوړېدو او د عمران خان په سوګند منحصره ده خو زه ګڼم چې د تحریک انصاف حکومت به په پارلیمان کې له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شي اپوزیشن به ورته کار کول ډېر ګران کړي ځکه چې هر نوی قانون چې جوړېږي هغه کله قومي اسمبلۍ څخه منظور هم شي په سینټ کې به یې منظوري ډېره ګرانه وي ځکه چې په سینټ کې خو د هم دې اپوزیشن ګوندونو اکثریت دی
په پاکستان کې د سیاسي چارو بل شنون کې نسیم زهرا لدې دریض سره موافقه ده چې د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد احتجاجونه خای لا ستراوړنی ونه لري خو نو موړ دانه منی چې ګواکې اپوزیشن به په قومي اسمبلی یا په سینټ کې د راتلونکو حکومت قانون او پالیسی جوړونه ګران کړی شي د زهرې په خبره د دې لامل دادې چې مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند خای په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګډ مشر ټاکلو ته تیار نشي
مې نه سمجھتي چې پیپلز پارټي اور سی ایم ایل این کا ایک جوائنٹ اپوزیشن لیڈر ہوگا.
زما پو فکر پاکستان مسلم لیگ نون او پیپلز گند با پو قومی اسمبلی کی گڈ اپوزیشن مشر ون لری لوی اپوزیشن گند مسلم لیگ تے نو دا با وینو چھ لزان سرا سمرا نور گندنا یوزے کبی دا با ہم معلوم شی چھ متحدہ مجلس عمل و ور سرا پات شی او کنا. خو زما پو فکر ٹول گندنا با پر مسلو او موضوعات یو دریز ولری دوی با د انتخابات پ اڑا غگی کی د انتخاباتی اصلاحات خبر بکوی او وقت پ وقت با د حکومت مشروعیت یا قانونیت تر پختنه لاندې راولي. اپوزیشن با لدی زیات نور سره ونکړی شي.
نسیم زهرا زیاتوی چې پیپلز ګوند وار لمخه ویل دي چې تحریک انصاف په لومړی وسلو ورځو کې حکومت ته پریک دی او تګلارې به یې ساری. دواړه شونون کې پر دې هم نظر دي چې په انتخاباتي نتیجو کې د درغلۍ د تورونو پلټنې او پټاکنیز نظام کې اصلاحات پکار دي، ځکه چې اپوزیشن د حکومت په پالیسیو کې مشکلات پیدا کړي نو مستقیم اغیز به یې پر ولس وي.
د پامرسال چرنیز رپورٹ موري د ایران رسپانه لیکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي یو غنټه به د اولس د پښتنو د ځوابولو لپاره بیلوي. نوموړي ویلي که وزیر اعظم سو نو دغه کار به کوي. رسپانه وایي کې عمران خان دا کار په مخلصانه توګه وکړ نو دا به یو مثال سي. د لیکنې ځینې نورې برخې له انیسا اجمل اورو.
ډان وسپانه لیکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان شمنه کړې ده چې د وزیر اعظم جوړېدو وروسته به د پخواني وزیر اعظمانو په نسبت د ولس سره زیاتې نږدې رابطې وساتي. نوموړي د ګل پورس ویلي چې د خپل کار نه به یوه ګینټه د ولس د پوښتنو د ځوابونو لپاره راوباسي. ډان وسپانه لیکي که عمران خان دا کار په مخلصانه توګه عملي کړ نو د ولس پوښتنو ته د نیغ په نیغه ځواب لپاره یو سات مختص کول به یو نوی مثال جوړ کړي. د وسپانې په وینا په پخوانیو انتظامیو کې د ولس لپاره د ساتونو مختص کولو هسی د خپل پروپاګاندا لپاره کارول شوې دي. دا نوس باندې کې په تیر حکومتونو کې د نورو پارټیانو د مشرانو په نسبت عمران خان زیات اخکارتن وو او میډیا خپل ګوند او پلویانو ته زیات رسائی لرونکي سیاستوال وو. د مقالې په وینا عمران خان په پارلیمان کې د سیال په توګه رویه ډېره مختلفه وه، خو د وزیر اعظم جوړېدو سره به دغه په رویه کې ممکنه بدلون راشي. رسپانلی کی د وزیر اعظم په توګه به عمران خان لپاره وی چټول پاکستانیان ورسره په اسانه سره رابطې کول شي. در وسپانې په خبره د پاکستان پارلیمان په تیرې یو لسیزه کې د خپل مشرانو لوجي لډېره مشکلات سره مخ شوه دي. رسپانلی کی پوخانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی به د وزیر اعظم په حساب مسلسله توګه په پارلیماني غونډه کې ګډون درلود. خو د پیپلز پارټي د تیر حکومت پر مهال د وزیر اعظم دفتر د دغه پارټي د مشر آصف علي زرداری تر اثر لاندې وو، څوک چې په دغه دوران کې د ملک صدر وو. د روسمان په وینا د پخانی وزیر اعظم نواز شریف د حکومت پر مهال هم پارلیماني چارې ډېرې کمزوري شوې وې. د قومي اسمبلی لخوا د وزیر اعظم په توګه د منتخبي دورستو نواز شریف ډېر لږ په پارلیماني غونډو کې ګډون کړی و. د روسپانلی کې کیمران خان پر اختیار هم د جمهوري ادارو پیاوړتیا ته ژمن وي نو باید په پارلیماني غونډو کې په مسلسله توګه برخه واخلي او د دې ترڅنګ د اپوزیشن د پښتنو او احتساب لپاره دې هم موجود وي.
انیسا اجمل واه لکه څنګه تاسو اوریدل د پاکستان د هغو ګوندونو اتحاد چې تور لګوي د جولای 15 په انتخاباتو کې دندل شوی ده نن د څلور واړو صوبو انتخاباتي کمیشنونو مخې ته احتجاج کوي. په دې اړه په پېښور کې احتجاج دی او زموږ همکار خالد خان را سره د ټلیفون په لاندې. خالد خان تاسو سره کلی وای ډېره مننه. که تاسو تاسو راته وایسه چې دغه احتجاج چې کوم اعلان شوی و دا اوس شروع شوی دی، په څه حال کې دی؟
جی بالکل، دا لگا شیب اولان دے لگا یولس بجے دا مخالف گندنو چیزیات پر پکی تا مجلس عمل دا عوامی نیشنل پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی او قومی وطن پارٹی زائی مشران او کارکنان دی دا الیکشن کمیشن دفتر اولان دے ولال دی احتجاج کوي او دا اوازونه باسي. دا به ما چې دا الیکشن کمیشن دا دفتر چې دی دا د ورسګ روډ سره نږدې لکه چونه دننه دی او بیا دې ته چې کومې لارې دي که دا ګورا قبرستان نه دی نو هغه لار هم بند شوې ده او بیا د صوبایي اسمبلی سره کوم لار ده لکه دا خیبر روډ باندې دی دغه احتجاج کوي. نو د دې دغه وینا وه چې دی ډېر زیات کارکنان چاغی دغه جلوس پر راتله خو لارې بند شوې دي، دیته اجازه نشته. خو بیا هم دغه کم خلک چې راغلي دي نو هغه ولال دي پوره من طریقې سره ولال دي. خو د دې لارې چې دا الیکشن کمیشن ته چې کوم لارې ده هغه هلته پولیس په زیات تعداد کې ولال دي او د دې لارې اخوا بند کړې دي، مخکې مزل نشي کولی.
نو دې کې اوس یا تکرارونه یا مشرانو څه شروع کړي دي کنه خلک لره روان دي او احتجاج روان دي؟
جی بالکل دغه د ځای مشران کړه د متحده مجلس عمل او یا پیښور کې چې کم د دغه سیاسي ګوندونو امیدوارانو لکه هغه کې عاطف الرحمن دی، حافظ اشمت دی، اشفاق خلیل دی، خوشدل خانوم دغه تل راغلی دی، د نورو ګوندونو دغه هم دی، نو دوی دغه خپلې ویناګانې کوي تکرونه او دغه زیات تر چې دي نو هغه اوازونه دي، اوازونه د لکه مخالف ناری چې دي د الیکشن کمیشن د مشر خلاف ناری دي، دی دا وایي چې دغه د لرې کړی شي، دی د ځینې ادارو خلاف هم اوازونه که د فوج کم کردار چې دی هغه هم اوغندلو او دغه شان دی دغه غوښتنه کوي چې د 15 جولای چې کوم ټاکنه شوه هغه صحیح نه شوه او دوباره ټاکنه شي، نو لا ولال دي دغه وازونه او دغه ناره به تاسو مور دي.
ډیر مننه خالد خان په دې اړه تفصیل را کوي او هم کوټه او نور سیمو کې هم احتجاجونو پلان دی او روان دي، هغه اړه هم بیا تفصیل درکو پر روانو غړي کې له مشالېډو سره اوسئ.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
د تحریک انصاف مشر عمران خان له سواته د صوبای اسمبلی غړي محمود خان د خیبر پښتونخوا د وزیرالله د څوکۍ لپاره نومولی دی. د جولای 15 په ټاکنو کې تحریک انصاف تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې او کولای سي چې په یوازې سر حکومت جوړ کړي. د وزیرالله پر نوم په ګوند کې اختلافات خو وروسته د اختیار د تحریک انصاف مشر عمران خان ته ورکړل سو چې هغه پرون مازیګر د محمود خان نوم اعلان کړ. د نوموړي سیاسي ژوند ته د مشال ریډیو همکار نیاز احمد خان کتنه کړې ده.
د خیبر پختونخوا نوې نامزد وزیر اعلی محمود خان تعلق د سواد څخه ده. محمود خان کورنۍ څخه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه 2022 کې د ډاکټر محمد خان په کور کې زیږیدل او ورمیز د کړې خوازخېله کې اوکړې لسم او 12 د پیښور په بلسکول نه کړې. وروسته په زراعتو کې لوړپورې تعلیم د پیښور زری پوهنتون څخه ترلاسه کړې. محمود خان خپل سیاسي سفر کال 2008 کې د بلدیاتي ټاکنو څخه شروع کړو او د مټي خریډي کلی ناظم وټاکل شو. دغه وخت محمود خان کورنۍ د پاکستان پیپر پارټي سره تعلق لرلو. وروسته محمود خان کال 2012 کې د پاکستان تحریک انصاف پارټي کې شامل شو. کال 2013 عام ټاکنو کې هم دغه پارټي تر سوري لاندې د صوبای اسمبلی حلقه پی کې 3 ګټه ترلاسه کړه او د خیبر پښتونخوا پرویز خټک وزیر اعلی په مشرۍ کې اول زر وزیر داخله، بیا د اوبخور وزیر او بیا په ورستو کې د لوبو او ثقافت وزیر وو. د نوې حلقه بندو وروسته 13 عام ټاکنو کې د سوات حلقه پی کې نه نه یو ځل بیا د صوبای اسمبلی ممبر وټاکل شو. محمود خان یو ورور عبدالله د مټي تحصیل کونسل ناظم دی، بل ورور یې د ضلع سوات کونسل مخالف ډلو مشر دی. محمود خان په خپلو 13 ویناګانو کې د علاقې پسماندګي ختمول، د سیلګرۍ صنعت ته وده ورکول، د عام ولس ژوند معیار پورته کول لوزونه کړي دي. دغه رنګه د پارټۍ منشور مطابق د درغلۍ او بډو رشوتونو ختمولو دعوی هم کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
لکه څنګه چې تاسو اوریدل، د تحریک انصاف مشر عمران خان د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی څوکۍ لپاره محمود خان نومولی دی. نوموړی د سوات اوسیدونکی دی. دا چې د هغې سیمې خلک ورڅخه څه تمه لري، راځي ورته غوښتو.
زما نوم وقار سلیم دی، د رسوات اوسیدونکی یم او دا یو ډیر ښه سټیپ واغستلی شو چې محمود خان وزیر اعلی دپاره نامزد شو. زما خو امید دی انشاءالله چې د سوات یونیورسټي چې کوم یو غټ پروجیکټ پاتې شوی دی، یو 15 کاله مخکې دا دغه شوی، تقریبا 10 ایئرس پورې وشو چې هغه لا اوسه پورې نه دی کمپلیټ شوی. دغه شانتي جانزیب کالج شو، دغه شانتي د ایجوکیشن په دغه کې دا دغه دی، دسې نور کم ډیولپمنټل کارونه چې دي، د سوات جی ټي روډ شو، دغه شانتي نور د هاسپټل نظام شو، دی خبرو باندې په فرست پرایورټی کې هغه دا مخې ته زمونږ دا خبرې ورسی.
ما نوم دی سلطان، د چکی سر د خوري ما سوات ته راغلم چکر لا، او ان شاء الله مونږ د عمران خان نه راځو نو دا خو بیا دلته دا وزیر اعلی جره دا غنه خو راځو راځي، او الله دیو کی چې په دې باندې زمونږ هغه تعلیم هم دی، د روډونو هم دی، د هسپتالونو هم دی، د بجلی هم دی، او زیاته خبره په دې کې دغه راشي تاریخ پتونه چې پرسونه دا چونه کټ شي
روزی.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15 3 شپیته،
او 15,255.
تاسو مشال ریډیوري او سم دولسنی بجې کېدونکې دي بشر غواش په خبرونو لاندې وړاندې کړې.
اپوزیشن ګوندونه د جولای په 15مه شو ټاکنو کې د مبینه درغلو په خلاف نن د اگست په 9مه په ټول پاکستان کې مظاهره کوي. دوی تھوڑ لگئی چی پا تیرو ٹاکنو کی دا تحریک انصاف پا گٹھا درغلی شوی دا خود پاکستان دا انتخابات و کمیشن دا تورنا رد کردی. پاکستان تحریک انصاف لخوا دا سواد سخ صوبائی سمبلی تا بریلی شوی سیاستوال محمود خان دا خیبر پختونخوا وزیرالا لپارا نمول شوی دا. محمود خان پا خیبر پختونخوا کی دا تحریک انصاف پا تیر حکومت کی دا سیلگری کلتور او لوب و وزیر ہوند. پاکستان تحریک انصاف د حکومت جوړون لپاره د بلوچستان نېشنل پارټي مینګل ګوند سره یو شپږ نقطي موهدي ته رسیدلې ده. پرون په کوټه کې د تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشي خبر وړاندې کړ دا موهده غوښتنه کوي چې د دوی حکومت غیب شو کسانو موندلو لپاره په پوره ژمنتیا کار وکړي. د پاکستان تحریک انصاف مطبوعاتي څانګه وایي د اگست په 3مه په اسلام آباد کې د امریکي سرپرست سفیر جان هوور په بنګال کې د ممکنه وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات او په همدغه ورځ ورته د ایران ولسمشر حسن روحاني په ټلیفون تهران ته د ورتګ بلنه ورکړې. د افغانستان په سرحد کابل کې نن د سولې حرکت یو غونډه کې د دې حرکت باندې بسم الله وطن دوست د اگست په 3مه مشال ریډي تور په دې غونډه کې به د هیواد له بیلابیلو سیمو خلک برخه اخلي. روس د امریکې د نوو بندیزونو اعلان په نړیوال مارکیټ او د روس په پیسو بده اغیزه کړې ده. پرون نوښت اعلان شوی دا بندیزونه د اگست له 2 عملي کېدل پیلېږي. د امریکا د پوځ مرکزی قماندې قماندان جنرال جوزف ووټل ویلي چې په هرمز تنګي اوبو کې د ایراني سمندري ځواک تمرینونه چې ګڼو وړو کښتیو پکې برخه اخیستې د امریکې د اقتصادي بندیزونو په غبرګون کې یو پیغام.
دا خبرونه لنډیز له بشیر غواښ څخه واورېدلې او سم دا چې د پاکستان مطبوعاتو سری کړي راځي ورته غواښو.
نن د اردو ژبې ورځپاڼه نوی وخت خپل اداري کې وای په بنو کې د یو پرایمري اسکول په بم دالو زولو منصوبه ناکامه کړې شوې او د رنګ د بلوچستان په پښین سیمه کې هم وسلوالو د جنکو دوی اسکولونه سوځولې. اداري وای لدی وړاندې په ګلګت بلدستان په دیامیر ضلعه کې هم وسلوالو د جنکو سوارلس اسکولونه سوځولې دي. د اداري په خبره یو ملک د تعلیم په ذریعه پرمختګ کوي نو په داسې حال کې په اسکولونو اوس د کوونکو حمله نوې نسل له تعلیم د لرې تلو یو سازش روان دی. ادریا اخری کلی کی دارو لد تعلیم خلاف چې د دشمنانو کوم سازشونه روان دي د دې په هر حال کې مخه نیول وی نو دا وخت په پاکستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. دا به نور فعال او توندول پکار وی. لپی خورخ پریدون کې مشرق پر سپانه خپل ادریا د انتخاباتو دوران د الیکشن کمیشن په کارکردګۍ لیکلی او وی د الیکشن کمیشن په کارکردګۍ خلاول غوتی پورته کې دي او خبر تر دې راورسیدل چې د الیکشن کمیشن د دفتر مخیته احتجاج هم وشو. اداریه وی په انتخاباتو کې د لګو چوکو غستونکو سیاسي ګوندونو احتجاج خو فطری عمل دی. خود زیاتو چوکو غستونکو ګوند د پاکستان تحریک انصاف ځنی غړي هم په دې الیکشن کمیشن ګوتی پورته کوي او وی په دغه ورځ خپل فرض په سم ډول نه دی تر سره کړی. د اداریه په خبره بل پلو د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار ویلي پته نه چې الیکشن کمیشن څنګه چلیږي. د اوټونو په ورځ چیف الیکشن کمیشنر ته درې واره ټلیفون وکړو خو جواب یې نکړو او وټونه پسم ډول روان وو خود ترسیل نظام ودریدو انو چې دوی له مقدمه راشي نو بیا به ګوري. اداریه وای د چیف جسټس د دې بیان وروسته د کال 2013 د ټول ټاکنو سره سره د الیکشن کمیشن وقار هم په داو ولګیدو ځکه چې الیکشن کمیشن یو بې پرې اداره ده او د ټول اولس دې ته سترګې دي چې انتخابات په پسم ډول کوي. اداریه اخري کوي په هر انتخاباتو کې د الیکشن کمیشن کمزوري مخې ته راتلل یو کمی المیه ده. د دې مسلې حل راوستل د مقننه او عدلی ذمہواری دا او تر سوچ یی خپل ذمہواری نوی پوره کړی پدی اداره د ولس اعتماد نه بحالیږي بای چې دی لړکه هم فیصله وکړي شي چې د دې اداري مجروح کردار پر ځای شي. د دې ترڅنګ جنگ روس پړ خپل اداري کې وای ک سهم د نوی حکومت سازي لپاره د سیاسي ګوندونو حل زل روان دي او دی لړکه پاکستان تحریک انصاف ګوند وای چې دوی به حکومت جوړوي. د کومې رستو چې د یاد ګوند مشر عمران خان قامت وینا کې پاکستان د مدني ریاست پرنګ د چلولو سرګند نو وقع کړه. ادھر یہ وای کہ دا وخت ډیر هم مشکلات دي، خو د دې باوجود هم دا ملک پرمختګ کولی شي. ادھر یہ اخری کلی کې دا وخت پاکستان کې څومره غټي مسلې دي، او د دې سره سره د نوي حکومت لپاره کې یو مضبوط اپوزیشن مخې ته راځي چې لکه بلې دا حکومت له ننګونو سره مخ کې دي شي. د دې زیات د حکومت سره دغه ننګونو په موکو کې د بدلولو ذریعہ ده. نو باید چې اولس ته دروغ ونه ویل شي، او چې اولس له رښتیاو خبرېږي دومره به حکومت ته اسانه پیدا کیږي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یوه لیکنه کې په افغانستان کې د روانې جګړې موضوع راخیستې وایي د افغان او امریکایي ځواکونو د هوایي حملو له کبله د ولسي مرګ ژوبلې کچه زیاته سوې ده. بلخوا سټراتفورډ نومې مجلې په تاجکستان کې د اوو کسانو بهرنیو سایکل ځغلونکو د وژنې پر پیښه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي د هارون باچا اور.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په لیکنه کې د چارواکو په حواله ویل شوي د ګل پر ورځ سلګونه طالبان د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ مرکز ته ورسېدل، او تر شپې ناوخته پورې د افغان ځواکونو پر وړاندې جګړې ته دوام ورکړ. ازري ولسوالۍ د افغانستان له پلازمینې کابل سره د 50 میلو په واټن پرته ده. لیکنه د لوګر د والی دیو ویاند شمشاد لاروی له کوله زیاتوي له امریکایي ځواکونو یې هوایي کومک وغوښت، خو هغوی په غلطۍ سره د افغان پولیسو یوه پوسته په نښه کړه. لیکنه کاږي په داسې حال کې چې د افغانستان امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې لا ډېر خراب شوی، او افغان ځواکونه د طالبانو له زیاتېدونکو حملو سره مخامخ دي. په دغو جګړو کې د افغان او امریکایي ځواکونو لخوا هوایي حملو زور نیولی دی. د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې امریکایي ځواکونو په ټول افغانستان کې شاوخوا 3000 بمونه وغورځول، چې دا شمېر د تیر کال د همدومره مودې د هغو پرتله دوه برابره زیات دی. ملګرو ملتونو ویلي د هوایي حملو په نتیجه کې د ولسي مرګ ژوبلې کچه د پام وړ زیاته شوې ده. بلخوا د سټراتفورډ مجلې په یوه لیکنه کې د 13 جولای میاشت پر 9 په تاجکستان کې د اوو تنو بهرنیو سایکل ځغلونکو د وژنې پیښه راغستل شوې. لیکنه وایي د سایکل سپرو کسانو پر دې ډلې په قصدي توګه یو موټر وخیژول شو، چې په نتیجه کې یې اوو واړه مړه شول. د لیکنې تر مخه تاجکستان یو کمزوری او د امنیت له پلوه ناټیکاوه هیواد دی. دغلته غربت ډېر دی، او د اکثر اوسېمو خلک یې وسلې او هم افراطي نظریې لري. ډېری تاجکان مجبور دي چې د کارموندنې لپاره روسیې او یا هم کمبل هیواد ته ولاړ شي. پر دې سربېره د تاجکستان له لارو د نشه یي توکیو قاچاق د هغه هیواد د اقتصاد مهمه برخه جوړوي. د مخدره توکیو په کاروبار کې زیاتره تاجک وګړي د افغان طالبانو ملګري دي او له هغوی مرستې اخلي. لیکنه زیاتوي د تاجکستان د نفوسو شاوخوا نیمایي برخه له 15 کلونو څخه کم عمر لرونکي ځوانان دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
امریکا د اقتصادي بندیزونو د اول مرحله لپاره سره پر تهران اقتصادي دباو رس تربله زیاتېږي. په دې حال کې د ایران پارلمان پرون د غیواد د کار او ټولنیزو چارو وزیر وروغوښت او سربصلاحیت یې کړ. د ایران امنیتي ادارو د اگست په 15 نیټه د هغه هیواد د مرکزي بانک د بهرنیو اسارو د تبادلې د برخې مرستیال توقف کړ. د ایران نوی ریال ارزښت روان میلادي کال د اپریل میاشتې راهیسې تقریبا 50% رالوېدلی دی. فرشته جلالزی رپورټ لري.
د ایران پارلمان پرون د هغه هیواد د کار او ټولنیزو چارو له وزیر علي ربیعي د کار صلاحیت واخیست. د پارلمان غړو له علي ربیعي د دې لپاره چې بیکاري زیاته سوي دولتي مامورینو ته معاشونه نه دي رسیدلي او د کار او ټولنیزو چارو په وزارت کې اداري فساد زیات سوی د باور رایه واخیسته. د پارلمان له 233 غړو 109 علي ربیعي ته د عدم اعتماد رایه ورکړه او هغه بې صلاحیته شو. ویل کېږي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني به راتلونکې اونۍ پارلمان ته ورسي. روحاني به هم د پارلمان غړو ته پر ایران د زیاتېدونکي اقتصادي فشار له امله د ایراني ریال د نرخ د لویدو د اقتصادي کمزوري او له دې سره د تړلو ستونزو په اړه معلومات ورکړي. پرګران د امریکا د متحدو ایالاتو د اقتصادي بندیزونو لومړۍ مرحله د اګست په 8 نیټه پیل شوه. په دې پړاو کې د ایران ټولي هغه مالي معاملې چې په ډالرو کېږي، د ایران د موټرو جوړولو صنعت، د تجارتي الوتکو، سرو زرو او نورو فلزاتو واردات او د ایراني غالیو صادرات تر بندیز لاندې شول. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د بندیزونو د انفاس د فرمان تر ورکولو وروسته پر ټویټر ولیکل، هر څوک چې له ایران سره تجارت کوي له امریکا سره یې نسي کولی. د ایران او منځني ختیځ د چارو کتونکی منصور فرهنګ له نیویارک ازادي راډیو ته وایي
نفوذ ایران در منطقه
د امریکا د بندیزونو د برحاله کېدو هدف دا دی چې په سیمه کې د ایران نفوذ مهار سي، له سوریه د ایران پوځ ووځي، له حزب الله سره د ایران پوځي او راکټي مرستې بندې سي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د روان کال په می میاشت کې اعلان وکړ چې له ایران سره د نړیوالو لاتمی موافقې چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوی وه وځي. د دې امله د امریکا د هغو اقتصادي بندیزونو برحاله کېدو ته لاره پرانیستل سوه چې ایران د موافقې پر اساس ورڅخه وتلی و. د ایران د تیلو صادراتو پر سکتور او مرکزي بانک به د روان میلادي کال په نومبر میاشت کې د امریکا بندیزونه ولګیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اسلام آباد او ماسکو موافقه کړې ده چې د پاکستان سرتیر به د روس په پوځي مرکزونو کې روزي. د پاکستان دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي دا موافقه د اګست پر اوومه د روس د دفاع وزارت مرستیال الکساندر فومن اسلام آباد ته د سفر پر وخت شوې ده. د روسي تاس خبري ایجنسی پرون ویلي چې فومن له پاکستاني دفاعي چارواکو سره د پوځي او تخنیکي همکاري په پراخولو غږېدلې دي، خو آیا د اسلام آباد او ماسکو ترمنځ د پوځي اړیکو شورېدل د پاکستان په تګلاره کې د مهم بدلون په معنا ده او که څنګه؟ پامیر صاحب د دې پوښتنې جواب لټوي.
د پاکستان دفاع وزارت د اگست پر اوومه وویل چې اسلام آباد او مسکو د پوځي همکاریو پر زیاتوالي سلا شوې دي چې ورسره سم به پاکستانی سرتیري په روسیا کې روزنه ترلاسه کړی شي. د دفاع وزارت په یو بیان کې ویل دا پریکړه د روسیې د دفاع وزیر مرستیال الکساندر فومن اسلام آباد ته په دوه ورځني سفر کې شوې ده. د روسیې تاس خبري ایجنسی د اگست پر اتمه د هغه هیواد د دفاع وزارت د یو بیان په حواله ویلي فومن له پاکستاني او دفاعي چارواکو سره د پوځي او تخنیکی همکاریو پر زیاتولو موافقه کړې ده. تر دې مخکې د جنوري په پای کې د پاکستان د دفاع پخوانی وزیر خرم دستگیر خان ویلي ول چې هیواد له روسیې او چین سره پوځي اړیکې پراخوي، خو پاکستان له لسیزو راهیسې له امریکا سره پوځي اړیکې لري او زیاتره وسلې، جنگي سامان او پرزې له هغه هیواد اخلي. نو آیا د اسلام آباد او مسکو نوې موافقې د پاکستان په دفاعي پالیسۍ کې د بدلون ښکارندوی کوي او که څنګه؟ د برتانیا په څېړنیز مرکز چاتم هاوس کې د جنوبي آسیا او منځني ختیځ د چارو پوه عامل خان وایي په روسیا کې د پاکستاني او سرتیرو روزنه لوی نه بلکې نوې بدلون دی، ځکه چې اسلام آباد په سوړ جنگ کې د غرب ملاتړی او ملګری وو. خدای وایي د اسلام آباد او مسکو د پوځي اړیکو په اړه تازه بیانونه تر ډیره امریکا ته د سیاسي پیغام معنا لري. دی وایي په اساسي ډول د همکاري او د زیاتوالي دا خبرې د یو پوځي واقعیت پر ځای تر ډیره د سیاسي پیغام ورکولو معنا لري، ځکه چې د پاکستان پوځي سامانونه، د هغه هیواد پوځي نظریه، پوځي پرزې، هر څه پر غربي دفاعي او پوځي ماډل ولاړ دي. له وړې سطحې یک واخلو نو هغه مرمۍ چې پاکستاني پوځیان یې کاروي هغه تر ډېره غربي دي، هغه الوتکې چې پاکستاني لري یا د هغو پرزې هغه غربي دي. نو داسې نشو ویلی چې اوس به روسیا او د هغه هیواد ادارې د امریکا ځای ونیسي. د جنوري پر لومړۍ نیټه امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټویټر په یو بیان کې ویلي ول پاکستان ورڅخه 3.3 ډالر اخیستي دي، خو د ترهګرۍ پر ضد یې سمه مبارزه نه ده کړې. تر ټرمپ وروسته یو شمېر امریکایي لوړپوړو چارواکو هم پر پاکستان تور پورې کړ چې وسلوالو ته پټنځایونه ورکوي او ملاتړ یې کوي. اسلام آباد تل دا تور رد کړی دی. تر دې وروسته امریکا پر پاکستان د شاوخوا 2 ارب ډالرو پوځي مرستې بندې کړې چې له کبله یې د دواړو هیوادونو تعلقات لا خراب شول. په اسلام آباد کې د پاکستان پوځ پخوانی جنرال طلعت مسعود دا مني چې د اسلام آباد او مسکو پراخېدونکې اړیکې واشنگټن ته پیغام لري، البته له دې نظر سره اختلاف کوي چې ګواکې دا همکارۍ برسیرنې یا سطحي دي.
جو دائرہ ہے دوستی کا اور ریلیشن شپ کا وہ بڑھاتا چلا جا رہا ہے.
دی وای پدے کہ هیڅ شک نشته چې پاکستان د خپل ملګرو او وړیکو دائرہ غځوي. د امریکا فشار رویه پاکستان ته د مرستو بندول او اندا ویل چې پاکستان د پیسو له نړیوال صندوق IMF څخه مالی مرسته غواړي نو مخالفت به کوي. د هر څه ته په لیدو ویل شو چې پاکستان واقعي له روسیې او نورو هیوادونو سره د تعلقاتو پراخولو هڅه کوي.
اور دوسرے ممالک سے تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے.
تو پاکستان پخوانی حکومت ویلی ول چپتی رو درو کلونو کے لروسی چخا ہیلی کاپٹر اخیستی دی. خود شاتم ہاؤس سیڈون کے عامل خان زیاتوی چھ روسیا او چین دا پاکستان ٹول پوجی ضروریات نشی پورا کولے.
مشال تا غوگونی سی او ل روانو چارو زان خبر کلے.
په سوات کې نرشزیان وایي چې امنیت ته ګواښ دی او خلک یې بې ځایه تنګوي. دوی وایي پولیس ته ورغلي او په دې اړه شکایت هم درج کړی خو هغوی سمه مرسته نه کوي. پولیس وایي د نرشزیان په شکایت عمل کړی او هغې سیمې ته ورغلي چې دوی پکې تنګول شوي دي. نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د سوات مرکزی خار منګورې نرخزیان وایي چې دوی هر شپه د سیمې عام ولس پریشانه کوي، دوی ته دړکې ورکوي او د اوسېدو ځایونو څخه بې دخله کوي. په دغه لړ کې دوی د پولیسو څخه د مرستو اغستو عرضې هم ورکړې، ولې بیا هم دوی مرستې نه کیږي؟ د نرخزیانو یو نماینده سباګل وایي
دا خلک وایي چې دې دن دای داګان لري کوي چې موږ چېرته ځو، موږ پنجاب ته ځو، پنجابیان وایي دا پنجابیان د پښتانه لته کوي، آخر موږ بچته ځو. موږ د دې سوات یو، څوک د کانجو دي، څوک د بټخیلی دي، څوک د بونیر دي، څوک د مټی دي، څوک د مدین دي.
د نرخزیان یو بل غړي پایل زیاتوي چې دوی سره د پاکستان شناختی کارت شته، هم د سوات سره تعلق لري، ولی بیا هم د مشکلاتو څخه مخ دي.
موږ خو انسانان یو، سزناور خو نه یو، موږ سره د انصاف وکړی شي. موږ بس هر شپه د شپې شپې کاڼي راوشته کیږي، اوس را پسې عوام راوتی دي چې دا به موږ د دې سوات نظر کوو. آخر موږ به چرته ځو؟ موږ خو د دې سوات د دې معاشري خلک یو، د دې سوات باشنده یو. آخر زموږ سره د انصاف وکړی شي، دا ولې زموږ سره داسې ناجایزه کیږي؟ آخر ولې ولې موږ انسانان نه یو؟ موږ خدای بنی ادمان نه یو چې زموږ سره داسې ظلم او داسې زیاتې کیږي؟ آخر ولې کیږي؟
په دغه اړه مو چې کله د منګوري پولیس تانې مشر اختر ایوب څخه پوښتنه وکړه چې دوی ته د نرخزیانو له اړخه عرضې ترلاسه شوې ده،
موږ سره خبرې وکړې، هغوی بیا موږ را ولېږل. دوی دغه چوکیداران دي او څه خلک دي، هغوی سره چې لانجه ده دا موږ تنګې او ګټې مټې راولي، نو د دې باغې باندې موږ کار کوو. اوس موږ تلو او اوس بیا ورځو هغه ځای ته، هغه ځای به ګورو او د دې قسمه حفاظت کیږي. زموږ فرض دی موږ به د دې حفاظت کوو.
بلخوان نرخزیان وایي چې وتکی شادره کې دوی شمېره تر سلو څخه زیاته ده او د عرضې ورکولو باوجود تر دې دمه پولیسو دوی ته سکیورټي نه ده ورکړې او نه هغه تنان نیولي کوم چې دوی پولیسو ته پګوته کړې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال ریډیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال رادیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال رادیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
د جنوبي وزیرستان د کوټلنګر خیل اوسیدونکي وایي د پوځي عملیاتو وروسته ورسره د ړنګسو کورونو او د ژوند نورو بنیادي اسانتیاو برابرولو ژمنه سوې وه، خو لا هم دا وعده پوره سوې نه ده. دوی زیاتوي چې د کورونو سروې نه ده سوې او باید دا کار ژر تر ژره وسي. خو د قدرتي آفتونو ادارې ویاند احسان الله داوړ قدرتي آفتونو د مخنیوي ادارې ویاند احسان الله داوړ پرون مشال ریډیو ته وویل چې سروې په مرحله وار ته کېږي او ډېر ژر به په کوټلنګر خیل کې هم دا کار پیل شي. د سیلاب مسعود رپورټ اورو.
د سویلی وزیرستان تحصیل دا کلی کوټ لنګر خیل اوسیدونکي وایي چې د دوی کلی د پوځیانو او طالبانو په منځ کښې د جنګ او بیا د دوی د سیمې نه د وتلو په وجه مکمل تباه، دوی د ژوند د بنیادي ضرورتونو نه بې برخې، حتی چې د ړنګ کورونو اندراج یې هم لیا تر اوسه پورې نه دی شوی. د دغې کلی یو اوسیدونکی شربت شاه وایي
جنگ سے غنڈے ڈانگے شوی دی وہ دمیشرا نور پورے پورے کلی دی لکا واڑی کائی مانجا جائی ساگر جائی ٹاٹائی دا غنڈ متاثر شوی دی دا دمیرا دے ڈانگے میلے سروے ندو شوی میز دا اپیل کا ویچ دمیرا دے ڈانگے میلے سروے وشی
یو بل تن فضل رحمان جاتاوی
میرا وٹا مسئلہ دا گادو چھ یو خود میرا روڈ مسئلہ دو دے میرا دے سکول دے اسپتال او دے یہ بے اچ انتظام نشتا دا دا گا سے ارشا یشی بجلی دا گا سے تمبے وی لوڑے دی خو تورینا مٹے سسٹم چا شای نشته دا هر شای دغه سه یشی دی یا اڅوک نه رغلی دی هر شای دغه سه یشی دی
د کوټلنګر خیل کلی دغه مشکلات او غشتنه می چې د فاټا ډیزاستر منیجمنت وایون د احسان د ورتا ور مغشه کړي هغه سوول وار وای ځنه
دا د کورې د سروې چې کیمادو د اصل ورمه مرحله دو او کوټلنګر خیل په دې مرحله شه د ډیر ضربه او توسه ته سروې ټیمینه دیر شي خو چې د سروې د ټیم د تلل د واخت وہ زوی تعین چه دا دا مکمی انتظامیا کو ور سرا چه نرک کیم مسئله دی زب انشاءاللہ دخپل چه کیم افسرون دی دے متعلقہ چه کیم ڈیپارٹمنٹ تا سی ایل سی پی و آر یو چه کیم ڈیپارٹمنٹ تا زب دے غیر افسرون دی سرا پہ دے بارے چه خبرہ ہوکا و انشاءاللہ تو سے مشکلات مشتا احساس آدا و دا دے مش فار ازادی چه مش دے تو سے پہ مشکلات بندے غاو راو کی و دے حال قول دے پورا ہے کتلی کا منا پورتا کی
دے کوٹ لنگر خیل کلی و سے دن کیو دا غشتنا ہم وکڑا چه پسیمک چه موجود پاوزی و دے زلی انتظامیہ چارواکی دے دے دوی بنیادی ضرورتونو او دے کورونو زرکی اندراج تا دے مخور واڑاوی سیلاب مسعود مشال ریڈیو کوٹ لنگر خیل سویلی وزیرستان
دا مشال ترنا لاندے
دا دعویداری غلط اگر چکین دا شبیردی مکمل ختم
افغانان چوانی بے شک چوانی
دیر سخت را باری تیرا یہ ہر چکی
دوست مکان لمسلسل تعلیم ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
په پېښور کې د خارکښو شوزو د لاسي کارونو د ورځنۍ میله سر ته رسیدلې ده. په دې میله کې د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان له نورو سیمو هم شوزو خپل لاسي کارونه وړاندې کړل. میله د مرکزي او صوبایي ادارو لخوا جوړه شوې وه. منتظمین وایي مقصد یې د خارکښو شوزو کارونه د خلکو په وړاندې راوړل او خپل د شوزو د کاروباري پوهنه ورکول وو. تفصیل په دې رپورټ کې.
په دې میله کې د ګلکاری مقامی د لاسي کارونو، کپړو، سواتی سادرو، چرسدوالو سپلو، پکانو د کار او د کالی پترو د 500 نه زیات سټالونه لګول شوي وو. په دې کې یو سټال د خیبر پښتونخوا د سیلګری د محکمې هم وو. د پېښور یو خواریکه هم د سیم بیبي په کور کې د سوچو غوړو، شاتو او د اچار جوړولو کار کوي. دا وایي چې نن سبا د کور صفا شیان خلک خوښوي او د دې پرې کار روان دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې نسیم بیبی زیاته کړه چې داسې میلې او پروګرامونه دوی ته د کار او تربیت نور ښه موقع ورکوي.
دننه کسان چې ناستی کنه نو خو دننه هیڅ چاته څه پته نه لګي چې بهر تر اوسه لکه فائده ده چې یو بل سره ملاو شو. نن خو فائده داسې څه نشته دي سی ولې هغه رابطه موږ سره فائده ده چې هغې ته موږ سامان ولېږو. یعنې کې داسې ادارې راشي چې موږ ټرینینګ ته بوځي. نه دا دا زموږ فائده ده، پکې نوره فائده خو دلته هیڅ نشته.
هم د پېښور فریال وای چې د مشکړو کار ورک شوی وو. خدای یو وار بیا په دې کار کړی. د نوموړي په وینا چې خزل خپل مهنت په کار دی او د کور دننه هم دی خپل روزګار کولای شي.
ماته ډیر حوصله ورکړي چې څوک سوال یې وکړي باندې دې ایگزیبیشن کې چې موږ حوصله ملاو شي چې تاسو کار فیصله دی موږ لپاره دا ډیر وي موږ ته داد ملاو شي. زه خو وایم چې تاسو خود نور داسې اپرچونیټي کولاو شي چې خزي جدي دي کارونو کې راشي او موږ خپل ټول وګوري. تاسو دلته لاهور والا، ملتان والا، فیصل آباد والا ټول راغلي دي او ډیر ښایسته ښایسته کارونه روړي دي. نو ټول فیمیلز
د چرسدی نه راغلی واجدا گل د چرسدوالو سپلو سټال لګولی وو او په یوې ادارې کې د سرمایه نشیانو جوړولو او د سپلو د جوړولو تربیت ورکوي. مشالې ډیو سره په خبرو کې دی اوویل دلته د راتلو مقصد یې دا وو چې خپل اداره خلکو سره معرفي کړي.
د لیدر گل ټریننګ ورکول پی میل تا او میل ته چې موږ دی د شوز، چپل او چرسد د سپلې چې کوم مشهور دي د دې ټریننګ ورکول دي. د سټوډنټ او تقریبا ډیرو ته نه پیدا غشي راسي چې نه کېدا سي دي چې هغه خپل سنټر کې کار نه کوي، جاب ورته ملو شوی دی او څو کورونه کې لګیا دي کارونه کوي. او فیمیل میل چې کوم دي د سرویس ته لاړه څه باټا تا او څه چا د خپل کارونه کولو دي هغه کې خپل کار دی.
او په دې میله کې چې چرته خصو ته خپل کار مخې ته د راوړو موقع ترلاسه شوی وه. په دې کې داسې خصې هم وي چې هغې ګیله لرله چې په دې دوه ورځو کې د هغوی راوړل شوي شیان هغسې نه دي خرڅ شوي چې څنګه په اسلام آباد او یا نورو ښارونو کې خرڅېږي. په دې کې د ملتان یوه ښځه نسرین ګل هم ده چې خپل د ګنډلو په جامو د ګلکارۍ کولو سینټر لري. وایي چې دلته یې د خلکو رش ونه لیدو او سودای هم خرڅ نه شوه. دا وای پېښور ته راتلل راته ښه ولګېد او ماحول هم ښه دی، خو دا ده چې پېښور کې زموږ د ملتان د خلکو کار سمونه شو. دا یو افسوس دی. موږ وایو چې لږ ډېر څه خرڅ شوی وي چې په تک کې راته اساني وي. پېښور والا ښه دی او ښه سلوکې کړي، ټول سټالونه دې کامیاب شي، دا مې ټول له دعا ده. د خیبر پختونخوا د ویمن چیمبر اف کامرس یو مشره فطرت الیاس بلور وای غوښتل چې خواري کخي خصي مخې ته راوړل شي او د نورو ځایونو خلکو سره د دوی کار معرفي کړی شي.
ملتان نا لاہور نا ہزارے نا ماں ڈیلیگیشن اڑے وا کرا چاہتا زما خز ہوتا دمرا نہ پتا وا کہ منگا سکھ آگا کم وقت منگا ورتا آؤٹ لیٹ ورکو کا نا تو آگا بیا چینج کئی ہر سے کہ دا ٹک نہ دے دا ٹک دے دا ٹک دے دا بنگا کو دا بزنس خزے دا کئی منگا بتا کو آگا آؤٹ ٹی دے آگا لاڑشی کا نا بیا آگا عزت کئی سے نہ سے
وقت په وخت د ملک بیلابیلو برخو کې د خواریکو خزو کارونه مخې ته راوړلو په اړه د حکومت لخوا داسې میلې لګول کیږي خو اکثره دا خواریکو خزې د سټالونو د زیات فیسونو شکایتونه هم کوي.
د خیبر پښتونخوا د پټاواد په باړګلی کې د پښتو درې ورځنی نړیوال کانفرنس پرون پای ته ورسید. کانفرنس د پېښور اکیډمۍ تر سوري لاندې وسو چې پکې د افغانستان، خیبر پښتونخوا، د بلوچستان پښتون میشتو سیمو ګڼ شمېر محققینو او لیکوالانو ګډون وکړ. د کوټې پوهنتون د پښتو څانګې استاد ډاکټر برکت شاه هم په کانفرنس کې ګډون درلود. له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلي چې د کانفرنس په پای کې څه فیصلې وشوې.
زمون څخه تقریبا اته ویشت کاله وخت هم په بغلګلی کې یو سیمینار شوی چې پاکستان د لارو بل ادیبانو زیږرو په یو پاکي بنیادی تور چې کوم کار شوی او هغه د پښتو ژبې چې کوم املا ده پر هغه باندې خبره شوی و. دا به موږ څنګه لیکو او دا چې کوم لهجوي مسلې دي او توپیرونه دي او په بیلابیل ډولو باندې کار کېده نو پر هغه باندې بنیادی خبره شوی و. په دغه کې بنیادی چې کوم د دې یو فایل ریزولوشن او هغه دا و کنه چې هغه د بغلګلی چې کوم تیر املا ښه د تعین شوی دي هم باید شمیر د هغه سره ولاړ شو. د دې علاوه په دې کې د چې پښتو دي د سرکاري ژبه سي، پښتو دي دفتري ژبه سي، پښتو دي تعلیمي ژبه سي، د پښتو ژبې او د مارکیټ ترمن سرنګ دغه جوړېدلی سي یو بنیادی تړون جوړېدلی سي. آی ټی یا د کمپیوټر په مخ کې کوم پرمختګونه شوی دي، د ارتفیشل انټلیجنس کوم نور ژبه دي حق باندې دغه کړی دي، سافټویر جوړول یا پداسې توګه باندې پښتو ورزه کول چې مطلب یو کښنه چې به استعمالي یا کمپیوټر استعمالي هغه دې هم مطلب هغه ته موږ پښتو څنګه ورزه کولای شو. پر دې حق باندې بنیادی پریکړې و
چې دا املا څه ستونزه ده، یعنی کدا چې پر لنډ او په ساده ټکو کې ویلای شي پښتو کې د املا یا لهجو یا د دې څه ستونزه چې بیا باړګلی چې دا کانفرنس اته وشکا لمر کې وڅو نه بیا دا اوسو تکرار شو چې په دې باندې بدرو.
اصل کې پښتو مطلب دا چې کنه چې دا یګانې چې موږ څنګه د پښتو و املا ته موږ ډیر سو کنه یو هغه املا و چې په کوم املا کې موږ ته خوشحال بابا او رحمان بابا دیوانونه یا موږ له کوم پخوانی کلاسیکل دیوانونه راغلي دي دا چې موږ له پښتو خالی په دوه یګانو کې راغلي و چې موږ ورته کښنه یو بل ته غته یو وایو کنه. بیا له هغه بعد بیا چې خصن په افغانستان کې څنګه املا لیکل کېدل پیل شو نو په هغه کې داسې وس مطلب مختلف بیلابیل اوازونه دي چې وس یو ته موږ وداسې یې چې هغه د مشتانی سی ورته وایي چې هغه شزینه یې ده لکه انجلې هغهي دغه رنګ بیا د تذکر یا د سړي د پاره چې کوم یې استعمالیږي یا بیا دغه رنګ موږ راځو د جمع د پاره یا دغه د پاره چې کوم یېګان استعمالیږي وخت دا سی وایي چې مطلب په داغونډه یې یا په دالو لوی یې په دښنې یې بزور کوي یا زور یا دغه ولګري د حمزه چې ده نو هغه به خپل اواز چې دی هغه به غواغه دغه کوي هغه د هغه په اسانی باندې هغه دغه وضاحت وکړ. خو بیا په بلګلی کې دا څو چې دا کوم مخبیلابیل اوازونه چې دغه لپاره 15 یګانې چې دی هغه دوی وځ کړلې او بیا دغه بعد بیا ډیر ځکه د پښتو لیکوالان دي په دې کې ډیر خلک له دې سره مخالفت هم درلود، ډیر خلک بیا نه استعمالولې.
بل اخیری پښتنه ده ډاکټر ورکړ شاسب صدیق کې دا کوم کانفرنس څومره کسان راغلي وو او لکه کوم ځای راغلي
د څلو څخه زیات کسان په دې شرکت درلود، ګډون درلود. د افغانستان سره د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه د پوهنتونونو څخه د علومو د اکیډمۍ چې کوم استازي دي رفیع صاحب و سمین صاحب و دغه رنګ لال بادشاہ ازمون صاحب او دغه رنګ د دې چې کوم الته نوي کول یا نوي ځوانان چې په لوړې زده کړې کړي دي او متخصصین دي مطلب سپیشلیست دي په دغه کې په ژبه کې هغه راغلي وو. د دې پرته د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو د فاټا څخه او د سویلي پښتونخوا څخه هم خلکو تقریبا په دې شرکت درلود. یو خبره دا شوه کنه چې په دې کې دوی کوم خلک راغوښتي وو په دې ډیر داسې هغه
سینئر لیکوالان هم ول بیا هغه خلق سی هغه غواغه د خپل کیریر په منځ کې دی میډ کیریر پروفیشنل ضرورت وای یا څه شو هم وو او بل ځوانان هم راغوښتي ونو دغه د درو سرو نسلو ترمنځ زیاده دغه کهولو ترمنځ دی یو ډیر ښه تعامل غوا په دې دغه کې اوس کانفرنس کې اوس
د سولې پر لور
یو نا سب درازو شو په بزدا غمړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمین نجوان د سرنست دا
غل په میله چې په ګولو باندې با نظریا سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندو مندي نور نو غوړی چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخفل فلو غوړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی
د سولې پرلو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څوي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.